احمد شیبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستی څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. جنرال جوزف دان فورنن په بغداد کې د خبرو پر مهال دې خبرو ته خوشبینی څرګنده کړې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره چکم. یو ولور پوری امریکایي چارواکي د افغانستان د تلسکلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو لاله هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبيني شولې. په همدې کې پاکستان وايي د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد رول پیاوړی کوونکی پاتېږي. او د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د استلور سوړ دوله توغندوی د فای سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. د خبرونو تفصیل. یو ولور پوری امریکایي چارواکي د افغانستان د تلسکلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو لاله هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبيني شولې. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف دان فورنن جمعه په بغداد کې رسنیو ته د خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ته په پام کړی ده. نوموړي ویلي موږ محتاطانه خوشبيني لرو، په دې معنی چې د افغانستان د سولې لپاره زلمی خلیلزاد اوس هغه څه کوي چې موږ په افغانستان کې د اوسېدو په ټوله موده کې ونه لیدل. جان فورد دا څرګندونې داس مال کړی چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی سي. د دې څرګندونو سره هماله پاکستان وایي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد رول پیاوړی کوونکی پاتېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر ماښام په یو خبري غونډه کې ویل چې هیواد به د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي.
Our role remains facilitative.
We want دوی زموږ رول په افغانستان د سولې خبرو د پیوړې کوونکې پر ځای وي. موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر غوښتونکي یو. د دې پروسې د سنتیا په برخه کې زموږ رول د ټولو لخوا تایید شوی دی. کابل تل د پاکستان پر عملی اقداماتو ټینګار کړی دی. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام په شورابک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډلې بریدونه وکړل چې له مقاومت سره مخامخ شول. شغلی بارکزی د دوغو بریدونو د تلفاتو په اړه ویل
هغه چې یو شپېته نه پاره طالبان وژل شوي او د دې څخه نور زخمیان شوي دي چې په دې کې حساب ځواکونو بمبار وکړي چې په هغه کې وویشت طالبان په هغه کې وژل شوي دي او د طالبانو درې دانه لند کوزر مچران او مهمات سلاو هم د منځه تللي دي.
شغلی بارکزی د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل خو نوموړي په یو بل برید کې چې وایي تېر شپه په میوند ولسوالۍ کې سوی د څلورو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره وکړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د غزنی چارواکي د خوګرنی ولسوالۍ د سرپرست امنیت قومندان د وژل کېدو خبر تایید کړ. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې سمیع الله پوپل د دې ولسوالۍ پر مرکزی قرارګاه د طالبانو د برید پر مهال وژل شوی دی.
د دواړو لورو ترمنځ شاوخوا یو ساعت سخت نشته وشوه چې د نشته په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ د سرپرست سمیع الله پوپل په ګډون درې تن امنیتي سرتیري په شهادت رسیدلي او پنځه تنه ټپیان شوي دي. دغه راز څلور تنه وسلوال هم په یاد نشته کې له منځه تللي دي او ګڼ شمېر نور هم ټپیان شوي دي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا پر خپل ټویټر پاڼه په دغه بریدونو کې د څه باندې شلو افغان سرتیرو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د غزنی د والی ویان دغه راز په همدې شپه د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په چتلخیل سیمه کې د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د لسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره وکړه او زیاته کړه چې افغان سرتیرو یو شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. زموږ غلزه د رادیو ری. د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د اس-400 دولت غندوی د فای سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د خپل عدالت او پرمختیا ګوند په یوې غونډه کې ویل په راتلونکي پسرلي کې که خدای غوښتي وو د 2020 په اپریل کې به موږ وتوانېږو له دې سیستم کار اخیستل پیل کړو. د امریکا او ناتو پوځي چارواکو له اوږدې مودې راهیسې له روسیې څخه د S-400 دولت توغندوی دفاعي سیستم له اخیستلو سره مخالفت ښودلی او وایي دا سیستم په لویدیځ کې د ترکیې د متحدینو له پوځي سیستمونو سره نه جوړیږي او ښایي د نوي F-15 ډوله جټ الوتکو فعالیت له خطر سره مخامخ کړي. د امریکا متحده ایالات وایي په دې سیستم سره به روسیا وتوانیږي د F-15 ډوله جټ الوتکو حساس تخنیکي معلومات ترلاسه کړای شي. روسیې روانه میاشت ترکیې ته د دغه سیستم د انتقال چارې پیل کړې او واشنگټن یې په غبرګون کې پر ترکیه د امریکا د F-15 ډوله جټ الوتکو پروګرام بند کړ. د ترکیه ولسمشر وایي که امریکا د الوتکې پر دوی نه پلوري انقره به له بل ځایه جنګي جټ الوتکې ترلاسه کړي. او یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فاکس نیوز ته ویلي چې ایران د منځني واټن ویشتونکو شهاب درې توغندۍ ازمویلی دی. که چیرې دا خبره تایید سي دا به د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې چې لا د مخه ترینګلې دي نورې هم کړکېچنې کړي. د پنجشنبې د ورځې په ناوخته فاکس نیوز د یو بل لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله هم وویل چې د ایران څخه د یوه توغندۍ د توغول کېدو له راپورونو خبر دی خو دا مهال پرې نوره تبصره نه کوي. د خبرونو پای
اساتی رادیو په منځنۍ څپه دولش پښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا لوی درسیز وای له هغه وخت را پدې خو چې امریکایي پوځیان افغانستان ته تللی دي کله هم د سولې خبرې دومره مخته نه وی تللی. د جنرال ډان فورد د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د سولې په ارتباط د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي د مشر څرګندونی هم لرو چې د سولې خبرو ته خوشبينه دی خو په ورته وخت کې اندیشمن.
هغه شای چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت د هغو موافقت محمود چې د دواړو طرفو ترمنځ شوي دي جزئیات یې نه دي معلوم.
د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار بیا د سولې خبرو ته هیله من نه ښکاري.
د دې نظام او اوسنۍ واکمنو پښتون کې د جګړه پات رسیدې شو نه دادمن اصول تامینې ده.
د سولې په ارتباط نور مطالب هم اوریدل شي او په خوست کې د نږدې 550 میلیون افغانیو په لګښت د لسکونو شونځیو د جوړېدو کارونه پیل شوه.
په دې سره به موږ وتوانیږو چې په لر پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو خونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
اوسادی رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د FM په 3.5 نیولې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درسیز نن وویل چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره محتاطانه خوشبین دی. جنرال جوزف ډانفورد دا خبره نن په بغداد کې وکړه. دی پرون اول مورس په کابل کې وو او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې دروان بهیر په اړه خبرې کړې وې. په ورته وخت کې روانه اونۍ د افغانستان له ولسمشر سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سولې مسله د ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې مطرح کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وایي چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو وخت را رسیدلی. زلمی خلیلزاد دا خبره نن په ټویټر کې کړې ده او د جمهور رئیس اشرف غنی او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مای پامپیو ټلیفوني مکالمې ته په اشاره لیکلې دي چې دوی دواړو موافقه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلې دی چې هڅې ګړندې شي تر څو خبرې وشي او د افغانستان جګړه پای ته ورسې شي. د کابل او واشنگتن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه پورې سپور شو یادونه شوې چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جوزف ډانفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوي چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکچی پلاوی د غوراوی په برخه کې پرمختګ شوه دی خو تر دې دمه طالبانو دا خبره نه ده منلې چې د افغانستان د حکومت له اساسو سره به د سولې خبرې مخته وړي. د سولې خبرو ته د پرمختګ په ارتباط د امریکا لوی درسیز په بغداد کې نن دا خبر هم وکړه چې د سولې لپاره چې خلیلزاد کومې هڅې روانې کړې دي له هغه وخت را پدې خو چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته تللي دي کله هم دومره د هڅو چې د سولې په برخه کې شهیدان نه وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد روانونه په دې نیت له واشنگتن کابل ته ولړ چې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې بل پړاو خبري پیل کړي. خدای لا هم په کابل کې دی. د سولې دی خبرو ته څومره خوشبيني شته؟ د پښتنې د حرکت انقلاب اسلامي له مشر مولوي قلم الدین څخه وکړه.
موږ ډیر خوشبيني دې ته ځکه چې موږ د سولې تګیو سولې غواړي اوس دا پرمختګونه چې سوي دي ورته د قدر په سترګه باندې ګورو. هغه شای چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت د هغو پریکړو یا د هغو موافقت نامو چې د دواړو طرفو ترمنځ سوي دي جزئیات یې نه دي معلوم، وضاحت نه ده سوی چې تر کومه حده پورې به دا صلح د افغانانو دپاره د قدر وړ وي او با ثباته به وي او د جنګ نه به تل خلاص شو که به خلاص نه شو.
بله مولوی صاحب محترم، تاسو خو د سولې خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه، لیکن په ورته وخت کې د جګړې څرنګه زیات شوې دي؟
هو دا جګړې مسله بیله ده. اصلا تاسو پیګه چې اوربند یا جګړه څه وخت کې کمېدلې چې او څه وخت کم شي، د خارجي قواو د وټلو محلويش چې په کوم سات کې تصویب شي یا په دې باندې موافقه وشول لاسلیک شي تضمین شي، نو بیا دې امکان موجود ده چې اوربند مو شي او
کچیرته تاریخ ته وګورو، لنډ تاریخ ته په 2014 کال کې چې کله بهرنیو محاربو ځواکونو له افغانستان د وتلو اعلان وکړ، په افغانستان کې په ځای دي چې جګړې کم شي جګړې تیز شوې، نو اوس ولې په دې برخه کې ډاډه اوس؟
او ډیر دا معقوله خبر ده. هغه وخت 2014 کال کې کدی وطنم خو دوی د صلح غږ نه کړی، هغه وخت کې دوی په پټه خوله وتلي وه او صلح نه وختله او صلح خاصلا تاسو پیږی د امریکایانو په لاس کې وه نه د افغانانو. اوس امریکایان دې ته حاضر شوي دي چې صلح وکړي او مذاکرات شروع کړي، حیات یې تعین کړی ده، خصوصا خلیلزاد او چې یو طرف افغان ده بل طرف یې امریکانو، دام قابل د خوشبینی ده. نو اوس خو هغه څه نه ده لکه 2014 کال. اوس خو مذاکرات ډېر وړاندې تللي، خصوصا په اووم پړاو کې دوی تقریبا ډېرو موافقو ته رسېدلي دي. او دغه موافقتنامې چې لاسلیک شي هغه صورت کې به بیا داسې نه وي، بیا خو به تنها نو حکومت وي، نه به تنها طالبان او نه به سیاسیون، بلکې په ګډه باندې افغان حکومت، سیاسیون، تاثیرګزار څېرې او طالبان په ګډه باندې به بیا د راتلونکي حکومت د نوعیت او د میکانیزم د صلح د تطبیق خبرې خو به بیا په ګډه باندې کېږي. نو په دغه صورت کې به جنګ هم ختمېږي او هغه به هم کېږي، اوربند هم کېږي او د صلح په میکانیزم او د حکومت په راتلونکي باندې به هم خبرې کېږي.
مولوی قلم الدین له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته خوشبین دی. بل لور ته اسلامي حزب د سولې پر اوسلو کې افغان حکومت ناتوانه ګڼي. د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د خپل ګوند د غړیو په یو غونډه کې وویل د سولې د پروسې لپاره باید کورنۍ اجماع رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د رسنیو مرکز وایي د سولې په پروسه کې د ټولو افغانانو ژغ اوریدل کیږي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان اسلامي حزب وای هغه سولې چې د افغانستان د خلکو اراده، قرباني، ملي ارزښتونه او استقلال په کلپام او غرزول شي د افغانستان خلکو په تیر د افغانستان اسلامي حزب ته د منلو نه ده. دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار د جمعې په ورځ په کابل کې د یاد حزب د ګڼو غړو په یوې ناسته کې وویل د افغانستان وسنۍ حکومت د دې توان نه لري چې د سولې پروسه په داسې یو مسیر روانه کړي چې د افغانستان د خلکو، سیاسيونو او موثرو افرادو اراده پکې وي.
د دې نظام او وسنۍ واکمنو پښتون کې د جګړه پات رسیدې شو نه داتمنو سولې تامینې ده. خو نړۍ نیابتي جګړه د رقیبو نړیوالو استخباراتو اسلامی ټینګار کړ. دولت باید د ټولو اغیزمنو ګوندونو په مشوره او توافق داسې باصلاحیت او مقتدر هیئت جوړ کړي چې د سولې په ارتباط بشپړ واک ورسره وي.
دا هم وویل سوله ملي مسأله ده او هیڅوک یې د انحصار حق نه لري. ښاغلي حکمتیار دا هم وویل د سولې په مذاکراتو کې باید د طالبانو معقولې غوښتنې ومنل شي. د ټینګار وکړ چې د سولې د لارې خنډونه باید هوار شي او که داسې ونه شي او حزب اسلامي مجبور شي په یوازې ځان به له طالبانو سره د سولې لاره غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو له پلاوي سره د سولې د مذاکراتو اووه پړاوونه ترسره کړي او د هر دور خبرو وروسته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې مذاکرات په ښه توګه پر مخ روان دي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د سولې په روانه پروسه کې د ټولو افغانانو غوښتنې په پام کې نیول کیږي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سولې لپاره یو ډېر جامع او منظمه پلان لري. دا پلان د سولې د نقشې په نامه یادیږي. په دې پلان کې موږ مطمئن یو د ټولو افغانانو غږ اورېدل کیږي او د ټولو افغانانو نمایندګي کوي او د هغوی د منافعو تامین په دې کې کیږي.
سربیره پر دې حکومت دا هم ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د یو معتبر پلاوي په جوړولو کار روان دی. همداشان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې په موضوع کې ښکیل هیوادونو هم بیا بیا ویلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات باید د افغانانو په ملکیت کې وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. په بغلان کې یو شمیر هغه کورنۍ چې له پاکستانه ستنې شوي دي شکایت لري چې د کورونو د نمرو د ورکړې ژمنه ورسره شوې په خومځکې نه دي ورکړل شوي. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالي په دې راپور کې موضوع له چارواکو سره شریکه کړې.
د پاکستان هیواد نه راکړل شوی مهاجر 300 کورنۍ دي چې د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې استوګنه لري. دوی وایي 300 کال کېږي چې هیواد ته راستنه شوی خو تر اوسه د هیڅ چا لخوا ورته پاملرنه نه ده شوی.
زه مور سراج الدین میګم، موږ سره وادي سوي دي. حتی چې موږ د راتګ نه بعد موږ وزارت مهاجرینو ته تللي، هلته موږ ته فوق العاده امر راکړی دی چې تاسو ورسئ په بغلان ولایت کې. به تاسو ته پر کور باندې یو نمره به په کور باندې تاسو درکړي. موږ وزیر امر لا پلاس کې لرو، بیا هم موږ خپل د حق برخوردار نه یو. زموږ غوښتنه چې دوی څه ویلي دي هغه باید وفاو.
د دوی پر وینا ډېرې هغه کورنۍ چې د هیواد نه بهر په مهاجرت کې ښه ژوند درلود خو اوس په خپل هیواد کې د ژوند له بد حالت سره مخ دی او خپل هیواد ته لاره تک پښیمانه دي.
نوم یې محمد عزیز هیلمند، د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. د ځمکې وعده کړې چې وروره یو نمره ځمکې درکړو څوک چې کورونه نه لري. هیڅ نوی عمل تر اوسه هغوی په خپل وعدو باندې نه دی کړی. مهاجر ډېر زیات په مشکلاتو باندې اخته دي. وروره نه ځمکه لري، نه سرپنا لري او نور سره حکومت کوم مرسته او همکاري کوي. دلته اکثر خلک اوس بیرته مجبور شو چې لاړه پاکستان ته. اوس دی بیرته پاکستان د زی ډیر په مشکل شرایطو کې هغه ته زندگی کوي.
په بغلان ولایت کې د کډوال ریاست مشر شریف الله شفاق حمانی چې د هیواد ته درستنه شوی مهاجرو لپاره لازمه توجه نه ده شوې دي.
هر شون به جای است. ما تو شهرک داریم، یک شهرک خوجلوان، شهرک دیگه در بغلان مرکزی هست. متاسفانه یا بدبختانه شهرک های ما توسط غاصبین غصب شده. از 14 سال به این طرف هیچ توزیعی در بغلان صورت نگرفته و ما تلاش داریم که این نمی معضله را پاک بسازیم، زمین از نزد غاصبین بگیریم و به اختیار مهاجرین قرار بدیم.
ویل کېږي چې په وروستیو څو کلونو کې د اټکل له مخې کابو 300 مهاجر کورنۍ د ایران او پاکستان نه بغلان ته راستنې شوې او د غره سلګونه نورې کورنۍ د هیواد دننه جنګونه له امله بې ځایه شوې دي. بشیر احمد غزالي، ازادي رادیو، بغلان.
په خوست کې د لسګونو شوانځیو د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. په دې ودانیو نژدې 550 میلیون افغانۍ لګښت راځي. ودانیزې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د سلو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو د کار د پیلېدو لپاره مراسم د یاد ولایت د لکڼو په سرحدي سیمه کې نیول شوي ول. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د همدې مراسمو په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې یوازې 40% ښوونځي ودانۍ لري چې د 300 ودانۍ په جوړېدو سره به 30% نور ښوونځي هم له اساسي ودانیو برخمن شي.
د صرف مجموع کې 80% کې خو تمرکز په هغه ولسوالۍ دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصیار وایي د یادو ښوونځیو ودانۍ د ولسي تړون د اقرا برنامې په چوکاټ کې جوړیږي.
د اقرا پروژې په نوم سره په خوست ولایت کې د سل ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دغه سل ښوونځیو باندې مجبوعاً 500 میلیونه لګښت راځي. انشاءالله د شپږو میاشتو په جریان کې به بشپړ شي. هغه ولسوالۍ چې هغه پاتې دي هغه هم په پلان کې شامل دي.
د محمد رؤوف په نوم د لکڼو د لیسې یو ښوونکی هم وایي چې مخکې به یې زده کوونکو د ونو او دیوالونو سیوري ته درسونه ویل، خو په دې سره به د زده کوونکو لپاره د سرپناه ستونزه څه ناڅه حل شي.
دلته زیات شاګردان لرو، تاسې مخامخ وینئ هغه جګونه چې د لوندې ټفرۍ دي، په دې ټفریو کې بودو بارون ته نوس وي. نو د زده کوونکو د سرپناه په مورد به دغې مشکل یو څه ناڅه حل شي. خو نور هم غوښتنه دا ده چې موږ ته تعمیرونه جوړ شي ترڅو په مکمل ډول د ښوونځي د شاګردانو د سرپناه ستونزه حل شي.
د سید عبدالله په نوم یو زده کوونکی بیا د ودانیو ترڅنګ د درسي کتابونو کمښت، د منظم لابراتوار او کتابتون نشتون هم د زده کوونکو له مهمو ستونزو څخه بولي.
په مکتب کې یو غني کتابتون ته اړتیا ده. لابراتوار شته خو په هغه کې د ځینو اړینو وسایلو نشته چې دا هم یو جدي ستونزه ده. خدای وکړي چې مسؤل چارواکي زموږ د غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د خوست هوا ګرمه ده، ګرمي باد او باران لري چې دا حالت کله ناکله د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخوي. نو د ښوونځیو لپاره د معیاري ودانیو په جوړولو سره به د ښوونیز بهیر کیفیت ښه شي.
خوست هوا ګرمه ده، بارانونه زیات وي، نو چې کله ښوونکي او زده کوونکي یو مساعد کاري د زده کړې چاپیریال ولري، طبیعي ده چې له دې سره هلته د تدریس هغه چې کومه کیفیت ده په طبیعي شکل باندې هغه ورسره ښه کیږي.
په خوست کې داسې مهال سره ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کارونه عملا پیلیږي چې لدی یو ورځ مخکې د مرکز اړوند د ورغه کلی د خونکو په خارګوډي کې نږدې 2500 خونکو لپاره د ځمکو د ویش بهیر پیل شو.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یو خبر لمخه ایران توغندې آسمویل دی. ایران په دې حساس وخت کې څه ډول توغندې آسمویل دی؟ اسمت چاروان مسله څرلې ده. لده به واورو چې ایران څنګه توغندې آسمویل او دا خبره چا کړې.
دا خبره یو امریکایي چارواکي فاکس نیوز تلویزیون ته کړې ده. د تلویزیون دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی څرګند کړی، خو د هغه له قولې ویلي چې ایران شهاب درې لنډ واټن بالستیک توغندې آزمویلی دی.
بله، د ایران د لوري د دې توغندې آزمایشت په اوسني وخت کې څه اغیز لرلی شي؟
په اوسنی وخت کې د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. تاسو ته معلومه ده چې د خلیج په سیمه کې پر تیر لوړونکو بیړیو پر لپسې حملو چې لویدیځوالو او د سیمې عربي هیوادونو یې د تور ګوته ایران ته ونیوله، دا سیمه ډېره کړکیچنه کړې ده. ورپسې په جبل الطارق کې د ایران یوه بیړۍ برټانیایي ځواکونو ودروله او غالبا ایران په متقابل اقدام کې یوه برټانیایي بیړۍ نیولې ده. اصلا خو کړکیچ د ایران د اتمي پروګرام پر سر راولاړ شوی. نو په داسې یو حالت کې د ایران له لوري د نوي توغندې آزمایش د زور شدلو معنا لرلی شي، او کېدای شي چې هغه هیوادونه چې د ایران په پوځي هلو ځلو مشکوک دي نور هم وپارېږي او موجود کړکیچ نور هم زیات شي.
بله، تاسو ویل چې دا خبر یوازې فاکس نیوز امریکایي ورکړی دی او د یو امریکایي چارواکي په وینا دا خبر خپور کړی دی. نورو رسنیو هم دا خبر تایید کړی دی، د باور وړ خبر دی؟
البته فاکس نیوز یوازې د یو امریکایي چارواکي په قول نه دی ویلي. د تلویزیون تیر شپه ناوخته د یو بل امریکایي چارواکي په قول وویل دوی ټول خبر دي چې ایران توغندې آزمویلې ده. یعنی دا خبر یوازې د یو تن له لوري نه دی تایید شوی، او د دوهم چارواکي له خبرو داسې ښکاري چې د امریکا حکومت له موضوع سم خبر دی. لومړني امریکایي چارواکي وړ مورز ویلي وو چې ایران د خپل هیواد له جنوبه د شمال خواته توغندې وویشت او کابو زر کیلومتره شمال پلو تهران ته نږدې پر یوه ځای ولګید.
څه فکر کوئ چې ایران په داسې شرایطو کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه ترینګلی او حساس شرایط دی، ولې دا کار کړی؟
امریکایي چارواکي چې دا خبره فاکس نیوز ته کړې ویلي چې ایران غواړي د خپلو توغندو دقت او د هغو واټن وازموي او په دواړو برخو کې شوالی او بهبود راوړي، خو دده هم ویلي چې په دې اړه څه نه وایي چې آیا د ایران دا کار پر ایران د بندیزونو سرغړونه ده او که نه ده.
او تر دې پخوا په بندیزونو کې د ایران د توغندیو د ازموینې مسله یاده شوې وه؟
هو، پخوا امریکا او متحدانو په تاکید ویلي چې د شهاب درې توغندو ازمیش د بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي، خو د ایران متحده هیواد یعنی روسیې بیا له دې نظر سره اختلاف څرګند کړی دی او وایي چې د توغندو ازمیش له بندیزونو سره هیڅ ارتباط نه لري.
مننه سروان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وړاندې ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سمې سنلولو، خو اوس په پکتیا ته مخ کړو. په پکتیا پوهنتون کې یو محصل د چورګړو د تولید ماشين جوړ کړی دی. ل پکتیا د ازادي رادیو خبريال احسان آریان لنور تفصیل سره.
دو وشکلن مبارک شاه وردګ چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلې د څلور ورونو کوچنۍ ورور دی چې د محل د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د ورستي کال ماسل دی. نو وړی د یو داسې ماشین په جوړولو بریالی شوی چې په یوویشتو ورځو کې د 200 مصنوعي چرګوړو د تولید ظرفیت لري، خو دی وایي دا یوه نمونه ده او کولی شي چې د امکاناتو په برابرېدو سره له دې د لوړ ظرفیت ماشینونه هم جوړ کړي.
د 200 چرګړو ظرفیت لري او 20 ورځو کې تولیدي کې کولای شم د نلو یو هم جوړ کړم. دا تقریبا ما ته په 1000 افغانۍ په دې تمام شوی چې ځینې پرځې دې ما د ایران او د چین نه راغښتي وي، هغه ما ته قیمت راغلی کچیر زنور جوړوم نو ارزانه تمامېږي.
دغه مسل وی اند خوانځي له وخت د داسې یو ماشين د جوړولو فکر درلود، خو په هیواد د نن د پرځاجاتو او وسنتیو د نشټون له امله ونتوانید. نو مړی له ازادي رډیو سره په زنګړی مرکه کې وویل چې د ملګرو او استادانو په مرسته وتوانید چې له څلور کلن ځنډ وروسته د ماشين په جوړولو بریالی شي.
د دې فکر ډیر وړاندې د مسره وکړه. زه چې په لسم سند کې وم ما د زراعت ځینې کتابونه او ځینې معلومات مې مطالعه کول، نیټ نه مې ډېر استفاده کوله. د دې هغه مفاد چې کوم دی دا ماته معلوم و ښه مفاد لري او په ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. د
ښاغلی وردګ وایي د کار پر مهال له ډېرو ستونزو سره هم مخ شوی، خو ټینګیره دی د دې کار بریا ته ورسوه. د له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې خپل کار ته به پرمختګ ورکړي او په دې برخه کې په دولتي چارواکو او شتمنو غږ وکړي چې د لاسنیوی وکړي.
ما ته د وخت راکې همدغې ته زمینه سازي د ما ته وکړي دلته پارم د جوړ کړي همدغه ماشینه زه چې چکشي کوم انشاءالله چې زراعت پوهنځی به په یو وخت کې د مغه پارم نه چې جوړیږي همغه نه ټول مصارف د مغه پارم نه وي.
د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی صحید د ښاغلي وردګ دغه ګام بې سری وبله او د یوه ساینلیک د ورکړې تر څنګ یې ژمنه وکړه چې د خپلو امکاناتو څخه په استفادې به له نوموړي سره هر ورځ همکاري وکړي.
نن باید مونږ مبارک شاه ته ډېرې ډاډګرانې کیسې لرلی. مونږ باید د ماشین د زیاتولو دپاره، د رواجولو دپاره، د دې خبرو پاره به مونږ باید ډېرې خبرې په هغه لرلی. مونږ به انشاءالله همکاري سره کوو او په هره برخه کې به همکار وو.
د پکتیا پوهنتون رئیس د هیواد اوسنی وضعیت په کتو او دا چې زیاتره افغانان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، د محصل مبارک شاه دغه نوښت د ټولو افغانانو په ګټه وبله او زیاتې کړې چې د کرنې او مالدارۍ د ودې او پرمختګ سره د هیواد اقتصاد په پښو درېدلی شي. نوموړي له نورو محصلانو هم وغوښتل چې د زده کړو تر څنګ په ورته نوښتونو کار وکړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
هدایت الله نیکزاد له هلمند لیکي، سوله زموږ ملي ارمان دی، خو د طالبانو له مشرتابه څخه غواړو چې جنگ ودروي او اوربند وکړي. د بیا وړاندې لیکي، د کابل پرونی بریدونه په کلکه خندو. ګلزمان د کونړ له مرکز لیکي، موږ سوله غواړو، داسې سوله چې ټول افغانان پکې خپل واک وي. عبدالله بارکزی د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي، د خلیلزاد اتم پړاو خبرو ته خوشحاله یو، امید لرو چې اوربند به پکې اعلان شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي، د سولې خبرو ته د امریکای چارواکو خوشبینی دا ښکاره کوي چې جګړه د دوی په لاس کې ده. او سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو ولسوالۍ څخه لیکلی دی. ازادي راډیو زما پیغامونه نه نشر کوي، وجه یې څه ده؟ ستا پیغامونه نشر کوو خو ته پیغامونه راستو. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې ده. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد نن په بغداد کې رسنیو ته دا خبره وکړه او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او طالب استاذو ترمنځ د مذاکراتو هڅو ته په پام دا خبره وکړه. ډانفورد دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو یې په کابل کې د ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړه. پاکستان وایي د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد رول پیاوړی کوونکی پاتېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر ماښام په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیواد باید د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. کابل تل د پاکستان پر عملي اقداماتو ټینګار کړی دی. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د شپېتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام په شورابک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډلهیز بریدونه وکړل چې له مقاومت سره مخامخ شول. د غزنی چارواکي د خوګیانو ولسوالۍ د سرپرست امنیت قمندان د وژل کېدو خبر تایید کړ. د غزنی د ولیوان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې سمیع الله پوپل د دې ولسوالۍ پر مرکزی قرارګاه د طالبانو د برید پترس کې وژل شو. او د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د S-400 ډول توغندوی دفاعي سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. رجب طیب اردوغان نن جمعه په انقره کې د خپل عدالت او پرمختیا ګوند په یوې غونډه کې دا خبره وکړه.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو خو اوس په بیوزلی ته مخه کړو. بیوزلی افغان کورنۍ اړ ایستلې چې پر خپل ماشومانو کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نیمایي خلک د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید ژوند کوي. د بیوزلی له کبله پر ماشومانو د کورنیو له لوري کار کول د دې سبب کیږي چې هغوی له زده کړو بې برخې شي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
لسکلن کامران او د کورنۍ نورغړي هر سهار ل مرخاتو سره سم کار ته وزي. د دې کابل شهر په لمنه کې د خشتو په یو بټی کې خشتي وهي. د ډیرو نورو افغان ماشومان په شان کامران هم له شوانځي محروم دی. دی وای
زه چې واخراغه ته پلار مې کار نه شو کولی. بیا زما مکتب نه رالم پلار سره کار شروع کړ. کله مې پلار سره کار شروع کړ هغه نه وروسته بیا زما مکتب نه راوتم بیا مې مکتب پریښود.
د کامران یو تر ناروغ دی او بل وفات شوی دی. د د پلار اچقولانو میشي. هغه چې اته کسیزه کورنۍ لري اوس د وریرونو ساتنه هم په غاړه لري. اچقولا وای
اوس زمونږ ماشومان چې سار را پاتېږي چې کوم نه منځونه منځونه وکي هغه به سره خپل کار پسې هر سړی خپل کار پسې وي. ه تعلیم څه وخت کې چې کار ونه کې هغه نن سبا کې د وړو بوجۍ چې دا څوار لس نیم سو روپۍ باندې دلته په دې بازار کې خرڅېږي. هچې دې له مزدوري ونه کې دا څوار لس نیم سو روپۍ د کم دی نه کې.
امریکا او متحدانو ویل تیرو اتلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول خو افغانستان لا هم خورا بې وزله هیواد دی. هر ځای د بې وزلۍ او فقر نشي لیدل کیږي. ماشومان او حتی کورنۍ په سړکونو کې د سوال لاسونه وښدوي. د خشتو په بټیو کې شپږکلن ماشومان لیدل کیږي چې د خشتو وهلو سخت کار په سوزنده ګرمۍ کې کوي. د بټیو کارګر وایي یو لس کسیزه کورنۍ په متوسط ډول د ورځې له دولس تر اتلس ډالره ګټلی شي. ملګرو ملتو تیر کال په یوه راپور کې وویل د دولس او څوارلس کلونو ترمنځ دوه میلیونه افغان ماشومان په کار بوخت دي او په افغانستان کې پر ماشومانو د شاقه یا سخت کار بندیز نه رعایت کیږي په ځانګړي ډول له ښارونو د باندې. شوبن چودری چې په افغانستان کې د نړیوال بانک د څانګې د رئیس په توګه د کار درې کلن دوره تازه بشپړه شوې ده وایي د افغانستان د نیمایي نفوس د ورځې عاید تر یو ډالر لږ دی.
dollar a day is what we estimated.
زموږ اټکل دا دی چې په افغانستان کې یو کس د ورځې لږ تر لږه یو ډالر ته اړتیا لري چې خپلې ابتدایي اړتیاوي پرې پوره کړي. له بده مرغه داسې ښکاري چې دلته تر نیمایي ډېر خلک د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید ګزاره کوي، خو بوجدوونکې داده چې د افغانستان د ټولو وګړو په څلورو کې نږدې درېیمه برخه تر دې په لږ عاید ژوند کوي. نو ویلی شو چې په افغانستان کې فقر زیات او پراخ دی. نړیوال بانک په یوه راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی لیکلي، له طالبانو سره له سیاسي لارې د کړکیچ پای ته رسېده له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي او پانګوونکي او ملکي کسان تشویقولی شي چې افغانستان ته راوګرځي. دا کار په هغه صورت کې ممکن دی چې امنیت ښه شي. خو کوم کسان چې د کابل ښار په لمنه کې د خښتو په بټیو کې کار کوي د شې راتلونکي هیله نه لري. 15 کلن جان آقا چې د عتیق الله له کورنۍ سره کار کوي د راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
آینده سوچ موږ لرو چې خدای پاک دغه نه به موږ کله خلاصیږو، کله به خلاصیږو او کله به موږ خپل ژوند پیدا کوو، کله به موږ خپل داسې آزادانه وګرځو. دا خو د شیو لکه موږ غلامان.
په افغانستان کې د کړکیچ دوام، وچکالی او تر اندازې زیات فساد د دې هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړی دی.
وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. تر هغه مخکې په افغانستان کې د مخابراتي خصوصي شرکتونو د فعالیتونو لانجه. د مخابراتي خصوصي شرکتونو فعالیتونه د هیواد په 13 ولایتونو کې درول کیږي. د مخابراتو وزارت دغه مطلب تاییدوي او وایي چې دغه شرکتونه دي د طالبانو له ګواښونو ته اهمیت نه ورکوي او خپل فعالیتونه ته دوام ورکوي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د نامنوی د زیاتیدو او د طالبانو د پرله پسې ګواښونو لامل مخابراتي خصوصي شرکتونه د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي. د دغه ګواښونو له امله د هیواد د شمال اوسیدونکي له مخابراتي خدماتو بې برخې شوي دي.
حکومت وقتی کارت ثبت میکنه 10% از او را جمع میکنه، ولی ما قدر نمیتونه که خدمات بهتری به مردم عرضه کنه. این واقعا ما این نگرانی است.
د هیواد د شمالي ولایتونو د یو شمیر اوسیدونکو په خبره د دوی په سیمو کې ټولې مخابراتي شبکې د مازیګر له شپږو بجو نه د سهار تر شپږو پورې فعالیت نه لري. د کندز ولایت د خان آباد اوسیدونکي سلروشت کلن فرهاد وای لسمو دې راهیسي د هوا له تیار کېدو سره له ټلیفون نه کار نشي اخستلې.
چې د شپې د خان په کندز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او د ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. نو زموږ د دولت نه هیله ده چې په دغه برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
پر کندز سربیره د تخار، بغلان، فاریاب، جوزجان، سرپل او سمنګان د ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. په دې ورسته ورځو کې په بلخ ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له امله خصوصي شرکتونو خپل فعالیتونه بند کړي چې د دغه ولایت د سیمایزو چارواکو له غبرګون سره مخ شوي دي. د بلخ سیمایزو چارواکو په دغه ولایت کې د ورځې لخوا هم د یادو شبکو فعالیتونه ودرول چې دغه کار د بلخ ولایت اوسیدونکو ته ډېرې ستونزې پېښې کړي دي. د دغه ستونزې لمن د هیواد جنوب ته هم غځېدلې ده. د ورزګان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په ډېرو سیمو کې مخابراتي شبکې 24 ساعته غیر فعالې دي او یوازې دولتي مخابراتي شرکت سلام پکې فعالیت لري.
نوم یې نعمتالله پرجستی د ارزګان ولایت مرکز رینکوټ اوسیدونکی یم. واقعاً چې دلته په ارزګان کې دا 2 کاله کېږي چې دغه مخابراتي شبکو څخه دا مشکلات موږ 24 ساعته دا رقم دي کار نه کوي.
په مجموع کې د هیواد اکثر زونونه د مخابراتي خدمتونو له ورته ستونزو سره مخ دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو له مخې په ځینو وختونو کې د طالبانو د ګواښونو له امله د هیواد په 13 ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې له فعالیت لویږي. د دغه وزارت سرپرست فهیم هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امیدوار هستم که اینا به فعالیت خود ادامه بدن و به تهدیدهای دشمنا اعتنا نکنند.
دو بل هیلمن یو چه دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د دښمن ګواښونو ته اعتنا ونه کړي. طالبان دوی ګواښي او کانتنونه غلي نه کړي، ور ورچوي. فکر کوم د دغو مسایلو اصلي دلیل ناامنی او یا باج اخیستنه وي.
فکر میکنم موضوعات امنیتی د داخله است.
په دې لړ کې یوازینی دولتي شرکت سلام مجبور دی چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغان ټلیکام د شرکت رئیس اجمل عیان چې د سلام مخابراتي شرکت یې د فعالیتونو یوه برخه ده وایي، سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښونو سره مخ دي خو خپل فعالیتونه یې نه دي ودرولي.
فعالیت خود توقف ندادیم که در مقابلش
دیوی مونگ د یو دولتی شرکت په توګه خپل فعالیتونه نه ودرو د دې په مقابل کې د مخالفینو لخوا زمونږ ډیر سایټونه سوځیدلی دي. دوی بل غوښتنه نه لري، یوازې همدا وایي چې فعالیتونه بند کړئ او کنه نو سوځوې
یا خاموش کې نمیستانیم. بس
افغان ټلیکام د رئیس په خبره له 2013 کال راهیسې د 250 انټنونه د وسلوالو مخالفینو لخوا سوځول شوي چې له دې جملې نه په تیرو نهو میاشتو کې 9 انټنونه سوځول شوي دي. د ده په خبره د هر انټن ارزښت شاوخوا $100,000 کیږي. د مخابراتي خصوصي شرکتونو مسؤلین د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالېدو په اړه څه نه وایي. خود کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای د مخابراتي شرکتونو خوندیتوب ته جدي امنیتی تدابیر نیول شوی دی. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای د دې لامل د شپې لخوا د دوی د غړو تعقیبول دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوڑاون کے فریبا ظاہر
د اسدی اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومنې په دې هلی چې جوړ او روغ اوسې. د دیونی په خبرونه کې ورزو د بادغیس ولایت چیرې چې یو شمیر اوریدونکو د روانو نامنیو څخه شکایتونه کړې دي موږ ته خپل پیغامونه رسولې دي. موږ په دې خبرونه کې د بادغیس د والی سره مرکه کړې او ستاسې دغه ستونزې او مشکلات مو سره شریک کړې دي. تر ویلنډ وقفه وروسته به ورسو د بادغیس والی سره به مرکه در وورم.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اورئ
د بادغیس والی صاحب عبدالغفور ملک صاحب ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې حاضر سوئ چې د بادغیس د ولایت اوسیدونکو پښتني او ستونزو ته جواب وایست کور مودن. نو د خبرونې د جوړښت سره سم موږ راځو لومړی به د هغو اوریدونکو پیغامونه تاسو ته درواورو چې موږ ته په تقریبا تیره یوه اونۍ کې راستولې دي. بیا به تاسو د دې پښتنو ته جواب وایست. تاسو ته د اول اوریدونکو پیغام دراوروم.
ولایت بایغس ولسوالی بالا مرغاو په دې مرغا کې دغه شی بمبار دی او جنګونه دي کاشته بګیر دی الله ملکی خلک ګرد بمبار کړل غنم او خرمنا او شانګر ولګېده ولاک خپل د کوچنیان نه په کبر برابر وای جنگ دی پښکې بمبار هم ملکی خلک یې ګرد بینه وړم ځکه دغه اصلي اسرائیل نه ونړي د یس سیلو وړه سم بمباری او کاشو بګیر دی. دغه ما پیغام تر ځای پورې ورسو.
بله ولی صاحب په دې خطر چې موږ وخت وسپمو چون په دغه باره کې موږ یو دوه درې بیلګې لرو غواړم پرله پسې دوه نور اوریدونکي هم در واورم چې هغوی هم عیني شکایت لري بیا تاسو دوی ته جواب وایست. مننه.
بله
سمه ده. مننه.
السلام علیکم. زه د مراد بادغیس ولایت خبرې در سره کوم. مرغاو د ولسوالۍ دغه توره شوه ده ورور چې په خدای دې ما کسې مې کنه په شهیدانو روسو نه په خرابوي روسو دا و تیارې ترخې نن انډیانو ته دغونه بمبارونه دغونه خرابوي کړې د خدای وو د قرآن وروي ته ور دغه موږ راغ د رئیس جمهور و ته ورسو چې موږ ملت ګناه ده که موږ ملت وژنې در و مغاله حالت مو حلال که کښتونه مو وس وخرمنان مو وس وشل کاسه نه پوزه مو ورور قسم را کړه لګنه لا روپی لرو نه یو بوډا لرو چې خواته اولاد دا بالو دې پروجې شپه ورځ کوچ نه ام بغاری کړی وي بمبار باندې کې قسم را کړه چې یو دانه طالب دې د شهید کړي ګرد ملکیانو شو جو کوچ نه ان دې ته دا وز پوښنه هر ځای کولای شي چې پرونی اته کاته جنازې مو په خاورو لاندې کړې نن مدیرې لاندې کړې دغه تور شوا پر موږ روانه ده خدای وو د قران غوړي د ورځ د غوړي جمهور ته ورسو
موږ څه به غواړو هر څه وکي زه د مرغا خبر کوم د جو خوجه د ورسه او څه به هر څه وکي چې د څنګه بازار نه وي پر موږ باندې به مان دی چې زاینه را خراب کړو کښنه او پاک خرمنان چې وره به څه چې وره به هغه وسه اچھا چې تاسو شو چې موږ دغه څه ورو ورو وګورئ موږ خپل دغه خا کوي کلمه وایي کله زه هر څه ګوري بشر خو یو چې بشریات خو یو څه کار نه کوي چې بشر نه یاس موږ بشر سره دغه وضعیت خو وایي چې نه یي دا زموږ وزه دا زموږ وزه خو دغه شکل دی چې د کور سره نه شي یوسای دا د صاحب اثر دی په منځ کې چې یو شرم وبمباروي ترې نه وروځي کسونه ده بین ولاره بس دغه د وختي سره مخ یو.
السلام علیکم، زه بدرغس ولایت نه قرمه سره سالي دمر ډیر فاجر دې دې تیرول چې کول چې هر امن شچا دې شپې د خوچې پی وی شهیدان لرو کورونو بمبار شوی دي ماشومان شهیدان شوی دي خلک موږ ډېر بدر دي په دې له باندې چې موږ راځو زه ویره دوی چې نشر کړم.
بله ولی سب تاسې د دې اوریدونکو آوازونه واورېدل چې تقریبا ټوله د بمباری څخه د نامنۍ څخه شکایت لري او د ملکیانو د وژل کېدو ادعا کوي. موږ ډېرې بېلګې لرو خو دا یو څو نفره مو راخستلی چې تاسې وکولی سئ ورته جواب ورکړئ. مهرباني.
مننه، سلامت اوسې. زه ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. زه به اول درته ووایم چې دلته پرون ما سره د اریټي په نامه د جرمنانو یو مستد راغله، ما سره تماس یو مرول رانغلی و د کابل کې موږ اوازې دي چې دلته بالا مبادرس کې دسه دی او دسه دی چې راغلو غوښ خبره چې شپې هم دلته پراته هم ته دې سروي کوي. نو دا یو د دشمن تبلیغات دي چې ټول ځینې کې دغه کله چې بادرس کې د بادرس کې څنګه نن ورته ورکوم د دې مشته ته هم اوس هغه خپل مارسو ولاشته دی ټول ګرځي ټول ماته د بیرمې لري هم ته کار کوي. بالا مرغاب موضوع دا د پخوانه دا مشکل دی چلو ماشي کیږي چې دلته دا مشکل چې پیدا شوی تر پنځه میاشتې دی یعنی تقریبا پنځه میاشتې شاوخوا کې بالا مرغاب اوس چې بمبار پیدا کیږي هلته چې دی هلته زموږ قوتونه پراته دي. هلته موږ هوایي غواړو چې هغو دپاره موږ اشیا خوراک مواد دا شیانو ته کته کړو تاریخ کته کې تاریخ کته کېدو ته نه پرېږدي د کور دینه استفاده کوي. بدبختانه دی د خپله د خلکو د کورونو استفاده کوي یو سپر ګرځي هلته زمونږ د پوستو سره چې په 100 کیلومتر کې چې هلته بعضې قري ګنګې پریونه استفاده کوي د ورځې تیارو باندې همدغه ځینې ډزې کېږي پوهېږي بیا قلاس خبره شه د شپې پرې راکټونه وهي همدې کورونه وهي هغې فقط د هر قریونه داسې کله کله په زوره په جبر باندې داسې نه چې دوی به خوشحاله دي داسې نه چې دا طالبان دي دا ولسونه د دوی باندې په جبر باندې دوی ته ناست یم او ډوډۍ ورنه خورې هم چای ورنه خورې هم استراحت بسترو نه اخلي هم هلته پرېوځي په مسجدونو کې او همدې ځینې ډزې کې هغې پوهېږي چې حکومت جنګ او زمونږ جنګ سره فرق لري. حکومت د حقوق بشر په حساب باندې روان دی، حکومت د انسانیت په حساب باندې روان دی، حکومت د عدالت په حساب باندې روان دی، حکومت دلته یو نورم لري یو دغه لري چې په هغه حساب باندې جنګ روان دی. موږ نه غواړو چې ولسونه خراب شي، ولسونه هلته زموږ تکه تکه شي، خو دغه ځینو نه هر اقل دغه کنډک چې دغه چې دي دا زموږ ستاسې افغانان قوتونه چې دي خو دوی ستاسې ورونه دي، ستاسې بچي دي، ستاسې حمایت کوي. هلته خو کوم بله خبره نشته ستاسې حفاظت په خاطر بل پاتې دي. غواړو چې تاسو دپاره موږ پروګرامونه شروع کړل کړي پروژې شروع کړي چې هغه لویترین پروژې غټترین پروژې زموږ بالا مرغاب کې دي او هم زراعتي او هم انکشافي پروژې زموږ همالته دي. موږ حتی د دوی ته چې طالبان منطقه کې دي موږ ورته پروژې ورکوو ورته چې بیا د تطبیق کې پروګرامونه د اوبو رسولو او د افرسانی او صحي معرفو زراعت او انکشاف د ټول پروژې تر روانې زموږ آوازونه دي به اوري ورته کوم ورځ ته بند شي هغه دی چې زموږ ساتي د نړیوالې ته فعالیتونه لري. نو موږ کولای شو چې دا زموږ ورته کولای شي تاسو باندې بند ولې دا ښه زموږ د نمونه غواړي دا چې در باندې غواړي نو بیا نو په تاسو بمبار چې غواړي کوم زما هیله مې دا ده چې د دې زینو نه تاسو اجازه ته مو ورکړو بل امر غو ولې خرابوي خپل پلاس ولې خرابوي جوان ور سوالي ته تو ګوره چې زموږ په څون دمر نشته مګر ولوسی امانګي دغه د ساتلې ده ولې تاسو خپل نه ساتي غټ نه فوس لري بس کوشش کوي موږ سره ولې دا شی زو ته اطمینان ورکوم چې دا مشکل به اشاره په ډېر لږ وخت کې حلېږي به ټوله خپل کارونه کوي. دا د بمبار دی کې شک نشته چې نه کوي فقط همدې لپاره دی کې شک نشته چې بعضې به دغه کېږي شهیدان کېږي ولې دغه شی نه چې ټول کورونو باندې دیوال کېږي دا کېږي یو څه موده مخکې څه شهیدان شوي وو چې هغه یو نفر شهیدان شوي دي. ما ته چې راپور راغلی غیر رسمي راپور چې راته راغلی همدغسې اوازونو نه دا اوازونه ما په ځان باندې قبول کړي دي. زه فکر نه کوم چې دا به صرف عزت صحیح مګر دا فکر کوي چې صحیح نه کړي. دا ما خپله رئیس صاحب جمهور جلماب رئیس صاحب جمهور ته ما ورته ورکړي دي چې دومره نفر په دې باره مرغاب کې دومره زموږ شهیدان شوي دي دې خلکو ده. بیا ما ته پر بېګی راته زنګ ووه چې د کنډک نه دغه ورکي ټوکونه ورکېږي. ما په منانې کنډک سره خپل تماس ونیو چې منانې کنډک تاسو ټوکونه کوم دي دپاره وهي نو وانګ موږ ټوکوي نه دیوالي وایي زه اطمینان ورکوم چې موږ ټوک نه دیوالي دې کې شک نه شته چې بعض یو تعداد کسان شته دی هلته د دې د خولې نه استفاده کوي او هغې ورته ناستې ووایه یا دغه څوک چې غږ کوي د دې څوک څه معلومي دا څوک دی خو منتها زه دا خواهش درم دا دی که طالب دی که هر څوک دی دا بله مرغاب مه خرابوي د هر ځینه چې راغلی اوسې زه لاړ شه خپل کلي ته او خپل وطن ته لاړ شه او څه دې ځینې اشر څه شروع څه بزنس شروع کړی دی د انټرناشنل سیتاسي دې ځینې دغه زما د ولسونو نه خواهش دا دی چې راشئ هغه دوی چې اویا فیصد اتیا فیصد زما په خاوره په لاس کې ده، نو ته هلته ستاسو د کلینیکونه د چا دي؟ کلینیک ته د څوک معاش ورکوي؟ دوا څوک سپلای کوي؟ څوک ورکوي دوا دي؟ مکتب معلم تا ته څوک چا لېږلی؟ معاش څوک دي؟ خو دغه شی مونږ د دې صاحب په پرېدو راسره فقط کښېني سره هلته مونږ سره همداسې پروژې د بلامرغاب ته ډېر زیات دي مونږ سره روان دي، زراعت برخه کې، اقتصاد برخه کې، معرف او صحت خو زمونږ روان دي هلته، دا نور پروژې هم چې کومه دي بنیادي پروژې روان دي هلته. مونږ غواړو چې د بلامرغاب اوبو نه استفاده وکړو چې هغه حداقل د مقر او د خپله تمری ورسوالی چې دا ډیر یو دلته ټول تقریبا 0.01 فیصد دلته دغه نشته د سینې میږي د اوبه اویز مکه نشته ټول لالمه ده. مونږ غواړو چې هغه نه هدا اقل د سولر په وسیله باندې اوبور کې ورکړو چې د خلکو د ټول بلامرغاب نه د سول ورسوالی د دې لالمه نه خلاص شي په اوبو باندې بدل شي. یعنی یو غټ 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 پروژې دي هلته مونږ ورسره په پلان کې لرو. د دې حکومت ته د اقتصاد خپل تقوی کې د دې همکاري چې نوی ډېر مشکل دی. زه د دې واسطه بیا هم ورته دغه کوم تشکر کوم چې زه یې خبر کړم او پوښ لم ولې وزشانه کې باید تاسو هم وایه خپل بچیانو سره خپل رونو سره دغه مکوي جیک شي ولسونه پات لګي ورته دې څه کړی دي
ولی سره
راځي د پاره کوم مجبوري چې باز ما دی او د دې کوم کورون نه کوم باغون نه چې دځه کې راکټونه وای نو مجبور ما غکل هغه کور باندې ده او ما غ ځای نه چې نخې او ما غ ځای ولي
ولی سره بل پښتنه مې ده چې کپلان دو جواب راکې چې د بدغیس کومې ولسوالۍ ډېر نام نه دي یا با امن ولسوالۍ کومې دي پاره کې چې کومې انکشافي پروژې
روانې ولسوالۍ کې خو زمونږ د څه کله کله نه کله څنګه د سیوا چې کوم ورسوالې زموږ څخه پټې نه فلسته ده. جوان چې اوسله 30 کیلومتر لري په بادره په بالامرغاب یو 30 کیلومتر لري دی ولی زموږ ته قوتونه پیام پراته دي. خو تاسو کوم ده په پاتو وته کو جنگونه فقط زموږ په کله کله بالامرغاب کې دغه کیږي ابو اب کمری کې چې کوم قوت دغه وشو نو هغه خو خپل د مرکز نه یو موږ سره باندې نه وشوي هغه چې د کمانډو کوم مشکل دي شو ولې اوس چې بمبار کېږي دا بمبار هم موږ سره د همانګې په حساب باندې شک نشته چې نه کېږي هغه د مرکز نه کېږي او تر څو چې دلته هغه خپله امداد کمري هغه منطقې بمبارۍ چې طالبان مرکزونه دي چې ولس سره زیات طالبان مشي.
بله مننه کوم. ولې سب که د امنیتي مسایلو څخه راسو د ټولنیزې برخې ته طبعا د دغو جګړو نه امنی له کبله ځینې خلک له خپلو کورونو مینو څخه بې ځایه کېږي، دا چې بیا هغوی بېرته په کوم وضعیت کې ژوند کوي دا بیا یو بل داستان دی چې همدې هم موږ ډېرې زیاتې بیلګې لرو چې داسې خلک د نامنۍ څخه د بادغیس څخه تللي دي هرات ته. زه هم د دې د یوې نمونې په شکل د یوه اورېدونکي اواز در اورم چې د هغوی په کوم حالت کې بیا ژوند کوي. بیا تاسې کېدای سي جواب وایاست چې دغو خلکو ته څه مرستې رسېدلې دي او تاسو څه پروګرامونه ورته لرئ. مهرباني اول به د اورېدونکي واورو.
سلام علیکم. زه د بادغیس اوسېدونکی یم. زموږ نوم میرزم دا یو کال کې تقریبا راغلی وسو رات د انجیل په ولسوالۍ کې په دغه کې پراته یو ګرېسینګ پراته زموږ سره نه کومک سمه دی نه شل سمه په هغه ژمي کې وسو شپږ زره د کومې زرته موږ سره کړی دی دا ژمي په اول میاشت کې او دا موږ ته شي نه دی اکثر و موږ خپل وطن ته تلاس نه کړی لرو نه دا د لوی سره مو دایمه مقامش ماشومان مو ولاته و د لوی په لاس چې غوړنه.
بله بله سر
د څه د چیز په درته و د ماجرینو په حساب کې درته و چې دا تقریبا چې زه د والیشلم بدبختانه بس وچکالی سره مخم دغه سره مخشلم د ماجرینو توپ سره مخشلم. ما دی اوله کې ما ماجرات نه منو ځکه کدا ما ول د پروسا کامیاب پروسا نه ده چې موږ دلته متضرر د منطقې نه یم. زه متضرر د دې ماجرینو په حساب کې مکوي دا کوم څه موږ آی ډی پی سره په نظر کې دومره د غونل او الته بد کوم کو نه کوم. ولې دلته چې کچې ته ماجرین د اصل دراولې اول د سم تفکیک سروې نه کیږي دلته بین صافی رواني کې چې امدا کلو ناراضي امدا خار ناراضي دلته خیمه وي او د شپې دی او د ورځې راځي دا مشکل پیدا کیږي. موږ نشو څنګه ولا غره چې دګیم نشي کولای د حوادثو د وچکالیو د جنگپلو د دیو ټول دغه چې د 2007 پر د 2007 نن دومره د اضافه حق نه لري. نو هغه تر د بازه په کېبل ول چې سید همانګي کوو منته د رقم ته د خلکو د اوازونه پورته شو. خلاصه کوم کنه شروع شو ماجرینو شروع شو تاسو معلوم دي د افغانستان په یو یو د مشکلاتونه شته مثلا د رقم ته یو ماجر سره چې مثلا راشي او د هغه سره کومک وشور پسې یو لختر نو بل ډالر چې یو سره کومکونه شروع شو دلته یو ډالر په قد د 200 کسان سره کومک شروع شو نور نه دا رقم ته راغله د کلو نمبر راغله د جیجی نمبر راغله یو دم د زینې ډاکټر دلته حکومتیزم کې نشته. هر ځای کې به چې پریوتل زه دفتر کې ما دا وکړه چې د دې لپاره موږ څو ځایونو کې ځای دفتر ځای ونیو دغه ولسونو ته مې خبرې وکړې ځکه مشکلات پیدا کېدل. دا کمپونه مشخص کړه د مامانکین سره د مؤسساتو سره وکړه خپل ادارات دولتي سره دې سره چې دا هر یو اداره د ځان ته یو سروې دقیقه سروې وکړي نه داسې سروې ونکړي چې داسې سر نه کېږي چې داسې به انصاف باید مدله ضرور نیسي چې هغه بایومتریک شي چې وګوري چې څومره کسان زموږ راغلي هغه کې نه ده ولې هغه کسان چې نه دي راغلي هغو سره باید څه وکړو نو هغو سره به هم بیا د دې سره موږ کومکونه موږ هلته هم باید ورسوو. خو ښه خبره دا وه چې دا یو هم نوی راغلی یوازې د 10,000-15,000 کسان متضرر نه دي زموږ ټول متضرر هلته دي په شمول د بلامه یو څوک کرایه نه لوي هغوی به هلته نه شي راتلی هغو سره څه کوي راځئ چې دا کومکونه هم هلته وکړو خو دلته شروع کړو دلته شروع کړو نو دا رقم ته به سر موسسې سر به خوده یو راوړه غنم ورکوو بل دا ورکوو بل هغه ورکوو موږ هم داسې جذبو دغه کول چې مثلا وریجې دا او دا او دا شیان دا کومکونه هم شروع کړو بیا موږ په منطقه کې کومکونه کول به خلکو سره موږ ورته رسول مواد مو ته رسول دلته بیا ځکه چې جنګ نه راتلي بیا هم ماجرینو باندې وتړل تر څو د اوادسو نه راغلل دغه نه راغلي وچکالۍ نه راتلي هغه هم د اوادسو ریاست پورونه وتړل مختلف د دوه ورځو سرویګانې کول د دوه ورځو مختلف کومکونه ورکول اوس څلور میاشتې مخکې بین المللي مؤسساتو په شمول د یوناما یونچا یونیسیار دبلیو پی ټول یو ان ټول د دې تر جنیو پورې هلته د دې ځینې مرکزي دغه کې د خپله ریاست اجرایه رهبریت کې هغې پروفیسر کې وړي زمونږ وزارت حوادث مالته دی وزارت ماجرین هم پکې شامل دي نو د دې لپاره دا کومکونه اوس څلور میاشتې مخکې بند کړه چې نور موږ کومک دته یو هم نشي کولی موږ کومکونه باید ولسوالیو ته ورکړو. ما ته یې ویل چې والي صاحب ستا خبره او ما هغه صحیح ده چې کاشکې موږ یو مالته ول ولسوالۍ کې کړی وای چې هم هلته به کورونه احتیا خراب شوي نه وای هم د دې زراعت باید خراب شوی نه هم د دې کوه د هدې اقل دلته چې خیم د راغلي دي سرپناه خو یې هلته درلودله که نه هلته برستنه توشک خو یې درلوده دلته خو دا شیان نه لري یو خیمه کې مثلا ژمی تېر شو ژمی کې به ده خو بالاخره اوس د څلور میاشتې کېږي چې دوی ټول د خپله د ریاست اجرایه وزارت ماجرین وزارت انکشاف اتحاد چې اوبه پرې بند کړه خپله اوس وزارت انکشاف اوبه څلور میاشتې مخکې خبر ورکړل چې یونیسف اوبه بند کړه چې دا نور موږ نشو کولی بودیجه نشته 100 میلیونه د میاشتې ته اوبه ورکول نو دا ډېر مشکل دغه و اوس زه دا ته ویم چې کومکونه څنګه شوي تاسې ملل متحد د مؤسساتو نه هلته پوښتنه وکړئ چې ورته یې ووایه چې بادغیس ته څومره کومک رسېدلی 30% په 30 ولایتونو کې 30% یوازې بادغیس ته جذب شوي دي. که دلته که څوک ووایي چې موږ وچکالۍ دپاره کومک راغلی دی دا ټول د جنګ والا هم تختي وایي چې موږ د وچکالۍ ته راغلي یاسو ته ووایي چې نه وچکالۍ کومک نشته دی یوازې د جنګ کومک دی دا ټول وچکالۍ پرېږدي جنګ ته ځي. ما دې ولسونو سره ژمنه ده دا ورته زه ژمنه ورکوم چې د پروژو په تاسو او مالته جذبو درته رسېږو درته او مالته پورسوالۍ درته رسېږو زه لاړ شي خپلو کورونو ته اوس وچکالۍ هم ختمه شله غنم خپلورې به هلته درو کې خپل ذات هلته غنم هم کرلي دي 80% غنم کرل شوي دي اوس نو لاړ شي هلته لاړ شي خپل غنمان وورې به خپل ځمکې خپل پټي اوس هم مؤسسات دې راغلي دي کیر انټرنیشنل دلته راغلی دی چې دوی حیوانات تقسیم یو برته کړو کې نور تخمونه او مثلا نور پروژې اقتصادي پروژې د دې خپله دا مشکل دا دغه دي او مالته باید او مالته تاسو خوښ شي دغلته مو خوښېږي دلته نو څوک دي دا چېغې چې وایي دلته څوک دي دا دغه ځینې ښار نه راشه د ښار کې د شپې زه ښار کې د ورځې راځه هلته کښېنه د شپې راځه ښار کې د ورځې هلته کښېنه نو دې شکل دپاره بېخي چې هر څومره موږ فشار واچو نه کېږي.
ولې صاحب که د تاسو چې داسې په لنډو جواب راکوي چې دوی د کومه کتله چې په همدې نامه چې ګوینه امني ده یا وچکالۍ ده یا څه شته په همدې نامه چې دا کتله وتلې ده د بادغیس څخه یا هرات ته یا نورو ځایونو ته څومره یې بېرته راغلي دي بادغیس ته داسې ارقام شته؟
د جنګونو نه چې څوک راځلي دغه محدود دي دومره نه دي هغه موږ ته ورکولی شو پوښتولی شو هغې سرچیزات وګوري ټول درې سوه کورونه به نه وي 300-400 کوره نو د دې سره پاره موږ نه بیا د دلته چې د دې نه د هغه نور خلک دی خو یا بل هم درته لګیا ده چې زه هم راغلی یم او د جنګ نه بل زه هم راغلی یم هغه وچکالۍ ده چې څوک دغه شوي هغه هم په جنګ کې ځان حساب وي اداره کړم نو دقیق سروې زموږ روانه ده اوس ماجرین ته مو ویلي چې د جنګي دغه وچکالۍ نو څه ختمه ده خو موږ انتظار نه کوي کومکونه او جنګي کومکونه هم دغه نشته چې موږ ووایو خو یو څه به جذب یو څه به وکړو پښتنه به وکړو ستا په تلاش به د مرکز سره وکړو چې داسې کومکونه باید ورکړي.
بله
ښه خبره ده چې خپلو ولسوالیو ته لاړ شي او مالته کومکونه ورته موږ جذبه وو د هغه وخت کې بیا غږ دي وو چې زموږ کورونه تللي اسو موږ ولسوالۍ فعاله کړله او ماته د کومک ورسوه چې ما کومک ورته ونه رسوه بیا به زه ماته دې وویل صحیح ده بیا به زه به مرکز سره شریکم زه به مؤسسات سره شریکم چې د کومکونه ولې نه رسېږي زما ټلیفون په هر حالت کې چې هر څه کې واقعیت وایم چې مثلا که مشکل مې زما په یو ورځ کې والي یم که دوه ورځې والي یم که هېڅ والي نه یم زه واقعیت وایم چې دغه رقم زه خپله د مؤسسو د منځ نه راغلی یم نو دغه شیانو کې زه اطمینان ورکوم چې دا مشکل نشته.
مننه کوم ډېره زیاته مننه کوم د بادغیس والي صاحب عبدالغفور ملکزی ډېره مننه چې د اوریدونکو اندېښنې مو ځواب کړې. کور ودان.
مننه. سلام.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
دوستانو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره و، تر بلې خبرونه چې بیا هم موږ کوشش کوو چې ستاسو شکایتونه او ستونزې د اړوندو مسؤلینو غوږونو ته ورسو، نو ستاسو اجازه غواړو پر الله مو سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 5 عصر است.